روان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبال اختر کلی کوم. دا 2018 کال د پایل راهیسی په روستۍ وڅورزو کې په ټولنیز رسنیو په ځانګړي توګه د یوټیوبرانو هغه کسان چې په ټیک ټاک او انستاګرام کې فعالیتونه ترسره کوي او فالوورز یې ډېر دي، دا موضوع راپورته شوې ده چې په دغې کال کې څه ډول کانټینټ یا محتوا تولید کړي ترڅو وکولای شي ډېر لیدونکي ځان ته راجذب او فالوورز ورسره خپل وړ کړي. خو په دې وروستیو کې د خربي رسنیو په ځانګړې توګه هغوی چې د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیتونه کوي داسې راپورونه خپاره کړي دي چې ښایي سږ کال الګوریتم یا هغه لارې چارې چې کولی شي لیدونکي ستاسې د اکاونټ یا محتوا له خواته جذب کړي لکه څنګه چې پخوا یې کار کوه سږ کال کار ونه کړي. په دغه راپورونو کې د هم څرګند شوې ده چې ښایي سکال هغه محتوا ته چې په لوړ کیفیت تولیدیږي ډیر ارزښت ورکړل شي نسبتا هغه ته چې یوازې ډیر تفریحي اړخ لري. خو دا چې دغه راپورونه په د کال تر پایه واقعا لکه څنګه چې دوی پیشبینی کړې ده دوی وړاندوینه کړې ده سم یو کنه هغه کسان چې خپله کانټینټ تولیدي محتوا تولیدي دوی په دې برخه کې څه وړاندوینه لري. د دغه کال د ټولنیزو رسنیو لپاره څه ډول کال دی، څه به پکې ټرند وي، کوم ډول محتوا کولای شي د کانټینټ جوړونکو لپاره د محتوا د تولیدونکو لپاره پیسې وګټي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د افغانستان دننه یا افغانستانه بهر د پښتو دري ژبې د اوریدونکو او لیدونکو لپاره محتوا تولیدوي دوی په څه کار وکړي تر څو وکولای شي ښایي ترې ولري. او یو خبره چې هیره مو نه شي و خپرونه کې نه نور باندې بحث کوو دا ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه هغه ریلز چې د ټولنیزو رسنیو لپاره تولیدیږي کله دیرش ثانیو نه نیولې تر یوې دقیقې پورې وي څومره کار ته اړتیا لري. نن پرې خبرې کوو، تخنیکي اړخ به هم راواخلو او دا چې په نورو برخو کې ټولنیزې رسنۍ څومره اغېز لري د ژبو په پرمختګ کې همدارنګه د افکارو په مینځلو کې او دا چې له ځوانانو سره څومره مرسته کوي پی سي وګټي خبرونه کې پرې خبرې کوو. دوه قدر من میلمانه را سره دي د پکتیا پوهنتون پخوانی استاد جانداد جهانی او په جرمني کې میشت لوی په نوم د ټکنالوژۍ د کمپنۍ مشر فیض الله فیض را سره دي. تاسو دواړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. فیض صاحب راځي چې له تاسو سره پیل کړو. ټولنیزې رسنۍ اوس د نړۍ یو داسې واقعیت دی چې هیڅوک ترې سترګې نشي پټولی او په کراره باندې دغه ټولنیزې رسنۍ اته د رسنۍ او ټلویزیونونو ځای نیسي او د راډیو ځای نیسي. ځوانان په بیلابیلو هغو هیوادونو کې چې اته پخوا پکې د ټولنیزو رسنیو کارول ډېر کم و اوس ټولنیزې رسنۍ کاریو زیاتره خلک د دغې لارې نه لوړ عاید لري. تاسې 2015 کال کې ټولنیزې رسنۍ څنګه تعریفوي، څه نوم ورکوي او ستاسې په نظر باندې چې خپله په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي دغه څه ډول یو کال د ټولنیزو رسنیو لپاره؟
سلامونه تاسو ته ګرانمن ملګري جاني صاحب ته ټولو لیدونکو ته. په پیل کې تاسو ښه اشاره وکړه چې څنګه تاسو نوموي دغه په 2018 کال کې د سوشل میډیا البته نه په اواز په 2018 کال کې ل 2000 کال راځي یا 2020 کال راځي کله چې ټیک ټاک مارکیټ ته راغی او د ټیک ټاک په خوا کوم خبر وکړو موږ تاسو کول چې سوشل میډیا دا نو یا ټولنیز رسنۍ دي نو په دې خبره کې صادق موجود و په دې خبره کې سمون موجود و خو له هغه ورسته چې د ټیک ټاک باندې او رسنۍ راغله مارکیټ ته او په دې نو د کوم یا کوم ډول چې د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنۍ او دا له سوشل میډیا یا له ټولنیزو رسنۍ څخه یوازې میډیا یا یوازې رسنۍ ته پاتې کیږي دا په څه معنا باندې؟ دا په دې معنا باندې په خوا چې موږ سوشل میډیا وایله یعنی ټولنیز رسنۍ موالي اپ دې معنا چې یو څوک لمر سره په ټولنیز رسنۍ کې ملګری وو فرند وو یا پالو وو نو ماته به د هغه کانټینټ یا محتوا مخې ته راتلله او که هغه بل ما سره ملګری نه وو فرند بنو یا به ما پالو کړی نه وو نو داغه محتوا مختنه راتلله او داغه مقصد دا و چې خلک سره ونکلوي وسلی کیا خلک یو ځای کې بیا هله هغه واخ وروسته چې ټیک ټاک راغی ځکه ټیک ټاک یادوم چې د ټیک ټاک پر اتک سره د میډیا یا د ټولنیز رسنیو نو یا د شکل چې ودا بدل شو هغه په میډیا باندې واوخت نو لاغي وروسته ک اوس وکتل شي الګوریتمونه په دې شکل باندې ډیزاین یا طرح شوې دي یا په دې شکل باندې ټرین شوې دي ک هتا یو څوک لتا سره ملګری نه زی تاته داغه محتوا داغه پوسټونه په سوشل میډیا او په ټولنیزو رسنیو باندې د ټولنیزو رسنیو په صفحه باندې راځي نو په دې وخت کې موږ نشو ویلای چې سوشل میډیا ځکه نور هغه د سوشل کېدو یا د ټولنیز کېدو شکل ختم شوی دی اوس نو د خوښي او د ذوق په اساس باندې تاته د میډیا او د میډیا د الګوریتمونو وړاندوینه او وړاندیزونه یا پیشنهادونه راځي په دې الګوریتمونو کې کار داسې کیږي مثلا کزه د ټولنیزو رسنیو استعمالون کې یو کاراون کې ما کزه یو ویډیو تا تر عادي صفحه کې د استعمال نه یعنی لس ثانیه زیات وخت ورکم که یو لسمه ثانیه ز د پما باندې واوري او ز یو بل ویډیو تا واوړم یعنی سکرول کم دا سکرین پورته سکرول کړم نو ماته د دې ورسته کتل شي ویډیو مربوط ویډیوګان درې سلو مسلسل راځي تر سبا بل سبا تر هغه چې دغه ویډیوګان ته یو څو ثانیې وخت ورکوم دوی په دوی زما هغه ذوق علاقه په یاد لري دا حفظ کوي او دغه مطابق محتوا مات راځي نو که په دې الګوریتمونو کې موږ هغه څه پوښتنو تراشو چې څنګه څه موضوعات دي او څه ټرین دي په دې اوس وختونو کې نو دا په خلکو باندې تاثیر کوي مثلا په کزه د ساينس او ټیکنالوژي اړوند ویډیوګان خبروم او د دې په اړه چې الګوریتم په هیګي چې زه څه خبروم او زما لیدونکو به څوک وي زما اډینس یا زما خوښونکو به څوک وي نو په دې باندې به یو څه وخت ضرورت نو په اوس وخت کې سوشل میډیا د ریکمنډیشن سیستم په اساس باندې چلیږي او ریکمنډیشن سیستم
په فیسبوک د یو خبرې مندل ته ایر نشي ساسې د خبرو هدف دا ده چې کپخې یو څه فالوورز ډیر درلودل یا کوملګری چې وسره فیسبوک کې یا په انستګرام یا ټک ټاک کې د دې ارقام د رقم اوس مهم نه ده دخل ګزوق مهم ده الګوریتم کوم چاته چې شي خوخي غوړان دي سکي ستا محتوا هر چاته رسیږي یوازې ملګرو ته دینه
دقیقا هو زما نظر هم دا غو
مننه کور ودان ته سبیر تر ګرځم جهاني سپتا سیم پروگرام ته ستړي مشه په خیر راغلی استاسي په باور باندې دغه کال د کوم کسانو لپاره چې په ټولنیزو رسنیو کې فعالیتونه کوي څه ډول یو کال ده او کوم کسان چې مسلکي کار کوي د ټولنیزو رسنیو د لارې آیا هغوی لپاره دغه خبرې چې فیس سیب وکړه چې نور فالوور ضرور نه دي چې ستا فرینډز ستا ملګري یا کوم کسان چې تا سره کنیکټ دي هغوی ستا کانټینټ ګوري بلکې هر څوک کولی شي ستاسې کانټینټ وګوري دا د هغه کسانو لپاره چې اکاډمیک کار کوي خ خبره ده تاسو خپل په دې برخه کار کړئ تاسو ته فکر کوئ تاسو لپاره به ګټور وي
سلامونه غل سیال تاسو ته تخنیکی همکاران او ټولو اوریدونکو ته دقیقا ځینې تغیرات راغلي دي چې د 2015 کال په وروستیو کې په جریان کې او بالاخره یعنی دا اوس موږ خبرې کوو او په دغه 2016 کال کې کومې پالیسیانې چې په ډېر احتمال په همدې شکل به پاتې کیږي هغه دا چې اوس هر محتوا یوټیوب تولیدوي یعنی هغه که په یوټیوب کې ویډیو وي یا په فیسبوک انسټاګرام یا ټیک ټاک کې ویډیو وي یا یو مثلا عکس وي دا یو جلا هویت لري یعنی مخکې داسې و چې لکه فرض کړه یو چا یو یوټیوب چینل جوړاو په هغه کې د انګلیسي ژبې تدریس کاوه، نو بنا نه الگوریتمونه دا رقم عیار شوی و چې کچیرته مثلا د انګلیسي ژبې یعنی د تا دغه ټول کانټینټ د ټولې ویډیوګانې د انګلیسي ژبې د زده کړې موادو په حیث باندې سیستم پیژندل، نو کچیرته که چا د ده پلټنه کوله دا ورته رامخته کېدلې یا دا وایرل کېدلې. ولې اوس متفاوت دي، یعنی که چیرې یو څوک د انګلیسي ژبې د زده کړې ویډیوګانې جوړوي او یو بله ویډیو جوړه کړي د جرمني ژبې د زده کړې، دا داسې نه کېږي چې مثلا دا به ودرېږي او فقط همو خلکو ته به مخ کېږي. هماغه خلک چې مخکې دا چینل فالو کاوه هغه به له دې محتوا څخه مستفید کېږي. نه، دا جلا ویډیو یو جلا هویت لري، په دې معنا باندې چې دا مشخصا هغو خلکو ته رسیږي چې څوک پلټنه کوي، څوک چې مثلا الگوریتمونو پیژندلې دي، دا سوشل میډیا پیژندلې دي چې دا کس دا ډول شیان خوښیږي، بنا نه هغه کس ته ورمخکې کېږي. یعنې دا به دې پسې ډېره اړه نه لري چې محتوا چا تولید کړې ده او هغه کس عمومي محتوا څه ډول وه. یعنی هر جلا پوسټ سے کی یا جلا ویڈیو سے جڑے گی تو اسے جلا ہویت لری او الگوریتمنا تر پخوا خلق ډیر خ پیژنې الگوریتم. زه کوشش کوم دغه ستاسو اوریدونکو ته لیک په واضح الفاظو باندې وایم، یعنی مثلا خپل دغه فیسبوک سره کم په مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې عیار شوی ده. ډېر ښه پیږي چې مثلا احمد یا محمود چې دغه ویډیوګانې ګوري یا دا ډول محتوا یې خوښېږي یا د دې شي په اړوند باندې غږېږي، نو بنا باید دغه ویډیو ورته رامخکې شي. که چېرې دغه ویډیو خوښه سوي، دا یې خوښه سوي، نو بنا دغه هم خوښېږي. یعنې دا محاسبه تر پخوا ډېره چټکه کېږي او تر پخوا ډېر مثلا دغه د ټولنیزو رسنیو عمومي پلیټفورمونه چې کوم دي لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټیکټاک
دا جهان پهنه سره ستاسې په باور باندې اوس چې د کوم تغیرات راغلي په ټولنیزو رسنیو کې او کوم کسان چې اکاډمیک مواد تولیدوي، محتوا تولیدوي، ښایي په پخوا وختونو کې اوس کې ډېر خلک ورته توجه نه کوي، په ځانګړې توګه داسې مطالب چې تفریحي وي، خلک ورته خوشحاله وي، خندا نه ډک وي. یا موږ په ډېر ساده الفاظو پخوا هم د خبره کړې اوس هم کوو چې تفریحي او هغه مسایل چې سندرې او موسیقي پکې وي د خلک ډېر اوري، ډېرې ګوري. دا دغه اکاډمیکو کسانو لپاره دغه تغیرات ښه دي، ښه زیری ده.
زما په نظر باندې ډېره مسله د دې نه ده چې د تغیرات په کوم ډول باندې دي. تغیرات حتی یعنې دغه اوس د عمومي پالیسي له ډېره پخوانه په یوټیوب کې همداسې وه او دا اوس همداسې ده چې ښوونیز محتویات چې هغه دی ایجوکیشنل مټیریلس ورته وایي دا ډېر پرموټ کیږي. یعنی مثلا هم یې په یوټیوب کې تر هغو خلکو سره ټوکې ټکالې جوړوي په ښوونیزو زده کړیزو موادو باندې ډېرې پیسې ورکوي. همداسې مثلا فیسبوک عمومي پالیسي همدا ده، د انسټاګرام عمومي پالیسي همدا شی ده چې دغه ښوونیز مواد هغه کړي، سپورټ یې کړي، ملاتړ یې وکړي، تشویق یې کړي او پرموټ یې کړي. ولې مسله د انسانانو په سلوک باندې ده. انسانان معمولا کله چې د خندا او د ساتیري او د ګډا او دا ډول محتویات وي هغه د انسانانو خوښیږي او د دې د هغه د ډوپامینو کچه لوړوي او بیا مثلا دی بیا غواړي چې وخاندي او بیا غواړي وخاندي بیا غواړي وخاندي. نو د انسانانو عمومي سلوک او هغه عمومي جوړښت داسې داسې ډېر د ساتیري شیانو ته ترجیح ورکوي تر دې چې هغه شیان وي چې هغه د په اوږد مهال کې دی د راتلونکي باندې اغېز ولري. مثلا ښوونیزو موادو کتل، د ښوونیزو محتوا تعقیبول دا ګټه لري چې فرض کړي یو چا 5 کال او 10 کال وروسته راتلونکی جوړ کړي. او مثلا دغه د خندا او د ګډا او دا ډول د ساتیري محتوا چې د دې کتل انسان ته دا اوس همدا ګړی خوشحالي ورکوي، خندا ورکوي. نو انسانان هغه عمومي ساختار او جوړښت د ډېرې پخوا د ډېر وروسته راتلونکي لپاره فکر نسي کولای. او که چېرې فکر هم وکړي دا جدي پلان او یو نظم او ډیسپلین ته اړتیا لري چې یو څوک ځان کنټرول کړي. که چیرې څوک ځان مثلا بیخي بے کنټرول پرېږدي او د راتلونکي او د اوس په اړه باندې ډېر جدي فکر ونه وسي، یا داسې کومه محتوا وګوري کومه ونه ګوري، هغه د انسان عمومي روان داسې داسې هغه دغه ساتیري شیانو ته ډېره ترجیح ورکوي. او متاسفانه همدا وجه هم د ساتیري شیان په ټوله دنیا کې ډېر وایرل کېږي، ډېر زیات خلک یې ګوري. مثلا د ټیک ټاک اکثریت محتوا په همدې شکل ده، همدا موجه داسې د دغه نورو سوشل میډیا پلیټ فارمونو نه ټیک ټاک پرمختګ وکړو، په ډېر کم وخت کې له ټولو رقیبانو نه مخکې شو. یو ویلې ته دا شی ولوسي تمرکز یې په همدې شي باندې کړی وه، هغو مثلا مطالعه کړې وه، یا همدا بازار کې خلا لیدلی سي چې د خلکو ډېر خوښېږي، د انسانانو ډېر خوښېږي هغه هغه مقطعي او لحظهي ساتیریانې دي چې د دې ډوپامینو سطح لوړه کړي. نو د ښوونیزو او هغه خلک سي اوریجنل محتوا تولیدوي، یعنی مثلا ډېر زحمت ورباندې کوي، ډېر شیان هغه کوي. که څنګه سي سوشل میډیا دغه هغه سي کومېډي کمپنۍ سي دي دا غواړي سي دا تشویق کړي تر یو حده پورې، ولې په هغه شکل باندې سي نورو برخو کې محتوا ډېره ګټه لري، ډېر لیدونکي لري، دغه یې نه لري. ولې بیا مثلا داسې داسې ډېر د ناامیدي ځای نه ده، لکه مثلا ورځ تر بلې دا د سوشل میډیا باندې سې کوم انتقادونه هم کېږي، د هېوادونو په کچه باندې هم سې کوم محدودیتونه ورباندې وضع کېږي. هغه دا داسې جعلي معلومات، تکراري معلومات او د دوو باید مخه ونیول سي او یا محدود سي، نو بنا همدې مجبوره کېږي سي هغه اوریجینل کانټینټ یا مثلا هغه څه سي له سره یو چا جوړ کړي وي دا تشویق کړي او مثلا ملاتړ یې وکړي، او همدارنګه د ښوونیزو محتویاتو. نو یعنی داسې وضعیت هم نه ده سي څوک بېخي له ښوونیزې برخې نه یا څوک سي جدي کار کوي په کانټینټ باندې ناهیلي سي، ولې واقعیت دا ده سي خلک مثلا د ساتیري شیان خوښوي.
مننه مننه جهاني صاحب، تاسو بیرته راګرځم. فیسب که تاسو را توایست یو بل موضوع چې په ټولنیزو رسنیو کې بخصوص د ټیک ټاک کې مکتلې په دورو ټولنیزو رسنیو کې هم ده ترند وی ورته وایي، کدی په اړه را توایست چې دغه اصطلاح څو وخت مکارو او سکاله په ټولنیزو رسنیو کې ساسي په باور ترند به کوم مسایل وي؟ آیا بیا به هم دا تفریحي مسایل مختوي که بل څه ځانګړي څه ته بم ځای پکې پیدا کیږي چې سکال وکولای شي وده وکړي؟
د 2015 کال کې بخنه غوړم مالک سونه خراب دی، اواز شاید دومره صفه نه وي. په دې ورستیو کالونو کې په دې ورستیو کې د AI لپاره مختک سره یا د جنریټیو AI لپاره مختک سره د ترند یا د محتوا هغه خوند او ذایقه چې دا هغه اوس ارتفیشل شوی ده، یعنی مصنوعي شوی ده. زه چې په دې وروستیو کې د سوشل میډیا پلیټ فارمونو ته ګورم، هغه کوم ټیک ټاک دی، انسټاګرام دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، او دغه نورې لینکډین دی، او دغه څومره ټولنیزې رسنۍ او د ټولنیزو رسنۍ پلیټ فارمونه چې دي، اوس کوم ګویله شو چې د میډیا پلیټ فارمونه چې دي، په دې کې زیات ګرم چلیدونکي موضوعات چې دي نن سبا چې ډیر زیات په ټرین کې روان دي او الګوریتمونه یې پوش کوي یا خلکو ته رسوي، هغه د جنریټیو AI پر مټ باندې جوړ شوی کریکټرونه دي او د هغه پر مخ تولید شوی محتوا ده. اما تاسو به کتلی وی دغه سی ویډیوګانې جوړوي چې پاغي کې د پښه کریکټر وی او پښه وی، او هغه راضی دی یو خیرخوا یا دی یو خیر کار تر سره کی، مثلا گاډي روان وی، موټر روان وی او بس روان وی، او دا مخی تر منډه کی او تر سودا ودروي، او د درولو په پایله کې هغه چې یو څو قدم یو څو دکې یا یو څو لحظې ودرېږي، او مخ یو غر رشړېږي یا یو غر رخويږي، او د موټر بچکیږي. یعنی دا یو قسم د کیسې ویلو انداز دی، د کیسې ویلو سټایل دی، دا د کارټونیک ډول دی. نو نن سبا په سوشل میډیا باندې دا موضوعات خورا ډیر تیز چلیږي او ډیر چلیدونکي دي، او الګوریتمونه هم د تاولیت ورکوي، ځکه دا هغه محتوا وي چې دا پخوا چا نه وی جوړ کړل، چا کاپی شوی نه وي. نو په هغه کې چې اول ځل څوک یو نیچ پیدا کوي یو موضوع پیدا کوي هغه په ملیونونو ویوز پیدا کوي او په بدل کې ښه عواید ترلاسه کوي. نو نن سبا دا موضوع خورا ډیر چلیږي. خو که بیا موږ وګورو څنګه چې جهاني صاحب اشاره وکړله چې یا تاسو دوی نه پوښتنه وکړله چې آیا علمي موضوعات څنګه دي په اوس وخت کې دا غوي سره په دې الګوریتمونو تغیرولو کې آیا دا غوي سره څه کومک او همکاري شوې ده؟ پاره خبره باندې لګرانا واچوم چې کوم وګورو په یوټیوب یو مثال کراوړم. تاسو د اقتصاد او د فینانس په موضوعاتو باندې د ویډیوګانې لیکچرونه ورکوي، هغه نسبت هغه عادي ویډیوګانو ته چې په ټولنیزو مسایلو په ټوکو او په ساتیري باندې چلیږي ولاړ دي ویډیوګانې کې یا محتوا جوړوي، یوټیوب تاسو ته اولیت ترکوي په خاطر دی چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي. او کله چې تاسو په اقتصادي موضوعاتو باندې غږیږي، تاسو لیدونکي هغه خلک دي چې په اقتصادي چارو کې علاقه لري، یا کار کوي، بزنس کوي، یا کار باندې، نو په هغه باندې اعلانات یا په هغه باندې چې کوم اډز چلیږي هغه به د اقتصاد اړوند وي، هغه به د بانکونو په ازي، هغه به د کریډیټ کارډونو وي، هغه به د کریپټو کرنسي وي. نو کله چې د یو کمپني د کریپټو کرنسي وي یا د بانک یا غوي چې په دې باندې اعلانات چلوي، نو د هغه مز یا د هغه ګټه یا د هغه د مونټایزیشن ریوینیو به هم ډبل وي، ګټه ډیره وي نسبت هغه چې زر لیدونکو د ټوکو د ساتره وي، او زر هغه چې د
وبخي فیس وبخي تاسو هدف دا ده چې چیرته دیو چا محتوا چې په اقتصاد کې تولید کړی وي په سوشل میډیا باندې وچلی دا لاسو کسانو ولیدا پیسې د هغې کس نه ډېری دي چې د خندا محتوا تولید کړي خو سلو کسانو کتلی ده. هم د سیده
دقیقا او زما نظر هم دا و. ما دا غوښتل د خبرو په راټولولو کې هم دا خبره وکړم. نو دا چې اوس وخت کې ګرم موضوعات هم دا و چې مثلا زه ګورم په دې 2015 کال کې زیات کار دا و چې د ای آی تولید شوی، یعنی جنریټیو ای آی تولید شوی محتوا ډیره زیاته په کش کې روانه وه. که موږ او تاسو په سیمه او په دې خلکو کې وګورو، نو زموږ په سیمه کې یا زموږ د پښتو په دغه دایره کې خو معمولا روزانه ګرم موضوعات تکراریږي. یعنی ګرم موضوعات دا وي چې مثلا پرون ورځ د وینزویلا رئیس جمهور ونیول شو، بل ورځ دا ونیول شو، دغه ګرم موضوعات دي چې د لپاره کانټینټ کریټر مثلا دیو موقتی ګرمي موضوع په هیڅ باندې ګوري. خو هر هغه څوک چې په محتوا کې وګدمهاله فکر لري، هغه بیا دغه سی باندې ستیز ټاپیکونه یا موضوعات ګوري چې هغه کې دی وګدمهاله پاتې شي، وګدمهاله کار.
ام دغه پښتنه میکول فیس صاحب چې اوس خو دغه ټوئیټر تک مونږ ګورو، ایکس باندې ته وګورو، په دې کې زیاتره خبرونه او داسې د سیاست او ټولنیزو ژوند او اقتصاد مسایل مطرح کیږي. ولته ډیر د ای آی خی کانټینټ پایله ورنکی تصویر باندې بهتره پويږي، خو اغل ته متن ډیر دی یا ویډیو چې اوریجنل وی هغه تولید شوی وي هغه ډیر دی، د رسنۍ چې فعالیتونه کوي دا مسایل پکې ډیر دي. د دې ټرند د نورو ټولنیزو رسنیو سره فرق کوي؟
دقیقا د هر پلیټ فارم چې دی د په یو بل شکل باندې یو بل الگوریتم په بیس باندې جوړ شوی دی. هر هغه کانټینټ، هر هغه مواد چې مثلا په ټویټر باندې چلیږي، هغه که څوک انستګرام ته راوړي، په انستګرام باندې هغه نه چلیږي، ځکه د انستګرام شکل د الگوریتم سټ اپ په دې ډول باندې نه دی شوی چې هغه الگوریتم نه دلته و چلیږي. ځکه په د دې لپاره چې ټویټر د انستګرام یا میټا کمپنۍ په ایکس باندې یا په ایلن ماسک باندې و پلوره، او دوی په بدل کې د ثریټس په نوم باندې یو بل سافټویر ایجاد کتر، څو هغه په دې خاطر باندې چې هر هغه محتوا چې دوی په ټویټر باندې چلول، تاسو کوم ته اشاره وکړه چې پاږي کې لیکل زیات دي، که ویډیو وی کم وی خو اوریجنل وی او عکسونه وی، نو هغه په انستګرام باندې دوی نشو چلولای. نو د دې لپاره دوی په ثریټس باندې کار وکړ چې ثریټ په نوم باندې یو بل اپلیکیشن لیدا جوړ کړي، خو لیکن هغه په مارکیټ کې دومره نه دی پروموټ شوی څومره چې ټویټر محبوبیت لري. همدا شکل کم مواد چې په ټیک ټاک باندې چلیږي، هغه تاسو په یوټیوب باندې نشي چلاولای. چون د 2000 شل کال وروسته چې ټویټر په مارکیټ کې ډیر زیات ټرند شو، دا ټول رسنۍ لدینه متاثر شولې. اول یوټیوب راغی دوی د شارټ په نوم باندې یو غجوړ ک یو شکل یو د ویډیو د اپلوډ کول یو فارمټ جوړ ک هرغه ویډیوګانې چې ورټیکلی یعنی په ولاړې ویډیوګانې وی لنډې ویډیوګانې هغه به دوی په شارټ کې خپروي. فیسبوک راغی دوی د ریلز په نوم باندې دغه بدلون راوړ ترڅو دوی دغه مارکیټ چې کمښت لري مثلا د ټیکټاک نه د ټیکټاک له تاثیراتو ځان وساتي لاغې سره مارکیټ کې مهاله مخ خلار شي. دوی ریلز په نوم باندې کار پیل کړ چې هم په انسټاګرام کې ریلز دي او هم په فیسبوک کې ریلز دي. نو دا هغه د کنټینټ او د محتوا د ورځې موضوعات دي چې مثلا په کوم موضوعات په کوم پلیټ فارم باندې په کوم ټولنیزو سوشل یا د ټولنیزو نتورکونو باندې چلیږي چې هغه تاسو ورته ډیره ښه اشاره وکړه چې په انسټاګرام کې په ټویټر کې موږ په لیکنو باندې کار کوو خو په ټیک ټاک کې تاسو لیکنه نشئ خپرولای او په انسټاګرام کې تاسو انزورونه او ریلز خپرولای شئ په فیسبوک کې تاسو ویډیوګانې او انزورونه لیکنه خپرولای شئ او په یوټیوب کې اواز تاسو بیا په ویډیو باندې کار کولای شئ چې دا په ویډیو د لپاره دا پلیټفارم جوړ شوی.
مننه مننه فیسب تاسو بیرته راګرځم. جهاني صاحب کته ستاسو شباب فیسبوک یادونه فیسب مو کړ په افغانستان کې ډېر خلک فیسبوک کاروي او په دې وروسته کې د یوټیوب چینل کارونه تم خلکو ډېر مخه کړی دا او د دوړو پلیټ فارمونه خای په افغانستان کې داسې پلیټ فارمونه وي چې ډېر کارول کېږي د ځوانانو لخوا. کچرت یو څوک وغواړي په دغه دوو پلیټ فارمونو کې ښه کانټینټ تولید کړي پاسکل کې ساسي په باور د کنټینټ بچوي.
د رښتیا په افغانستان کې د فیسبوک کارون کې نظر بلې هر ټولنیز رسنۍ ته زیات دي او کوم چې یوټیوب مخکیم کارونه کې زیاته ولای یا خل خلګ سره آشنا او لډیر چون ډیر په خوانی پلیټ فارم ده ولې یو د مسله د سیډیر انټرنیټ مصرفوي او دغه سیمامل نو د کنټینټ پیټ کې تاسو وګورئ ویډیو غانی وي یعنی دومره فیسبوک کاریږي په مغه اندازه باندې غنه کاریږي یوټیوب نه کاریږي. نو تر ټولو ډیر تر ټولو کچري مثلا مخ په عمومیاتو باندې وغږیږي هغه ورځنی عمر سړي هغه دغه سی یو عمومي برخه ده چې کولای شي یوټیوب فکر باندې وکړي ورځنی عمر او کې ارت سره یعنی هغه د ورځې د مسایل سره انتړلې او دغه معمولا واړو واړو لاند مهاله ټرندونه هم سړي هغه د ورځنی مسایلو کې یعنی هغه خلک سي معمولا په یو برخه کې مشخصا لګیاوي او ورځنی عمر او ته خبرګون نه خي دی هغه وایرل کېدل معمولا محدود دی او خصوصا خلک سي ورځنی مسایلو کې داخل وي دی هغه وایرل کېدل ډیر دی. نو د علاوه مثلا د افغانانو هغه وسنۍ ارواپوهنې ته په کتلو سره مثبت شیان د خلکو ډېر خوښیږي ځکه چې د افغانستان خلک متاسفانه ډېر دغه سي اکول شوي دي یا سرکوب شوي دي یا مثلا په نړیوال مقیاس کې ګورو د خپل ځان خپل هیواد نظر نورې دنیا ځایونو ته نورې دنیا پرمختګونو ته کم احساس وي نو هر هغه مثبت تغییر ستره کې ولګي هغه کرښتیا وي که دروغ وي دی ډیر مثلا عکس العمل ورته ښیي. او د دې تر څنګ یو ډیر عمومي برخه سي مشهورنه ده او په افغانستان کې ډیر ښه هغه لري یعنی که دا نن ورځ هم څوک په دې برخه کې فعالیت شروع کوي زه مطمئن یم یوه میاشت وروسته به یې په کافي اندازه باندې لیدونکي لري. محتوا هغه معلوماتي برخې دي یعنی کولای شي د معلوماتو برخه کې لنډ ویډیوګانې وي لنډو ویډیو کې د یو هیواد په اړه باندې معلومات دي یو میوي په اړه باندې معلومات دا معلومات مخکې په متني بڼه باندې خو له هغه وخت وروسته چې دغه په فیسبوک کې ریلز برخه یا د لنډو ویډیوګانو برخه جوړه شوې ده نو دلته عمومي معلومات خصوصا تصویرونه مو لري یو ډول دغه د ویژوال برخه یې خو یې هغه کپی آی باندې مثلا دغه عکس ویډیو جوړ شوی کدی بل ځای نه راکپ شوی او دوبل شوی یا مثلا یو څوک کمنټري کوي کمنټري په دې معنا باندې ویډیو د یو څوک سره غږیږي چې دا ځای دا مثلا دا یو د پریډول باندې مشخصات لري په دې ډول باندې شرایط لري. نو دغه برخه ډیره ښه په مخ روانه ده او زما په نظر باندې دایس وختم تمامای نه لري ځکه همیشه جالب معلومات دي چې خلک ورته ضرورت لري خلګي ګوري خلګي اوري زما په نظر باندې ډیر موزرم نه دي ځکه اکثره کشر دقیق معلومات وي یعنی فاکس وي او گمراه کوونکي معلومات نه وي نو زما په نظر باندې هغه منفي تاثیرات هم کم دي نظر نورو برخو ته نو او د دې ترڅنګ هغه یو اصطلاح ورته کاریږي اوتنتیسټی یا مثلا خاصوالی هر څوک دې په دې باندې فکر وکړي چې خپله دی څه ورکولی شي خپله دی سوشل میډیا ته دغې د معلوماتو سیستم ته څه شی نوی جلا متفاوت او ځانګړی ورکولی شي نو مثلا یو څوک کیدلی شي د معلوماتي ویډیوګانې په جلا انداز باندې جوړ کی او څوک کیدلی شي ټوکی ټکالی په جلا شکل باندې جوړ کی او څوک کیدلی شي درسي مواد په ښه شکل باندې جوړ کی مثلا دلته په جرمنی کې یو شته سیمه پام سوی ده درسي مواد د سندرو په شکل باندې په دې ایک مټ باندې جوړ کړی دي یعنی مثلا یو درس یو څوک ضرورت ورته لري خلک درسونه نه اوري نو دوی راغلي دي درسونه دي سندرو په شکل باندې جوړ کړی لري ایا څه استفاده کړی ده یعنی دا یو جلاواله ده یا ځینې پښتو کې ځینې کارون کې د چیزن مثلا د طب د تیب اړوند یا د بیولوژي د نورو ساينس اړوند موضوعګانې لیکچرونو سره یې ټوکې ټکالې سندرې مثلا اچولې دلته زمزمیم کوي او مثلا د طب موضوعات هم تشریح کوي دا ډېر جالب دی مثلا ځکه د طب لیکچرونه همیشه شاګردانو ته خسته کونه او بالاخره نه ختمېدونکي ولې دا جالب کړی دی یعنی هر څوک کولای شي چې خپل محتوا ډېر ځانګړې یعنی کچري دسي کیسه هغه د بل شانه وی خلک ډېر له تکراری او ورت شان او تخصته کیږي او متاسفانه په افغانستان کې یو ستونزه ده همیشه کاروبارونه همیشه یو ایډیا فقط کاپی کیږي کاپی پیسټ او ډېر مثلا خلاقیت نه پکې کاریږي نو هر خلاقانه 55 زما په نظر باندې یو ابتکار ده او معمولا سوشل میډیا پالیسیانې هم داسې دي چې دا حمایت کوي د ملاتړ وکړي دا وایرل سي او د انسانانو ذهن هم همداده چې له تکرار شیانو نه خسته کیږي همیشه د نوو شیانو په فکر کې نو په افغانستان کې دا اوس هم ځسې ګورم هتا دغه تر ډېره پورې په دې برخه کې د کمنټري په برخه کې د دوبلي په برخه کې په پښتو کې دي کندهار اخوا یعنی ځوانان ډېر مخکښ دي هغه شي دوبلی کوي شي تمثیلونه کوي شي مثلا دوباره محتوا تولیدوي ځینې نور سیمو خلک ممکن نور نوښتونه وکړي ولې دا د شان دي چې خاص څنګه دي بل کې تاسو ممکن ونه ګوري د افغانستان غا نظر عیني شرایط او ته نظر وضعیت ته دغه خلکو فکر باندې کړی دا او بل اخره یو نوښت یې کړی دا نو زما په نظر باندې کنه وختونه وسی په عمومي عمرو کې یعنی ورځنوي چارو پاړو باندې تفسیرو باندې او مثبتو خبرونو باندې متاسفانه چې مثبتو خبرونو کې ډېر پروپاګاندا او دروغ هم وي نو دقت باید توجه وسی او همدارنګه عمومي معلوماتو او څومره سم معلومات ځانګړي وي څومره سم معلومات تکراری نه وي او د نورو نه کاپي او پیسټ نه وي عمره خوړل کېدلی چې عمره خدي دې فرصت پیدا کوي چې دا په ګټه باندې راسي او لږه خپل محتوا څخه پیسې ترلاسه کړي ډېر ځله خلک دې ځنم سي خپل محتوا څخه د اوسن په افغانستان په فیسبوک کې نه سي 200 300 400 امریکایي ډالر ترلاسه کوي چې دا له زره تر 1000 افغانۍ کېږي او دا ډېرې زیاتې پیسې دي په شاید مثلا په اروپا کې یا په امریکا کې به دا پیسې ډېرې نه وي دومره پیسې ترلاسه کوي زما په نظر باندې ښه دي
مننه جهاني صاحب همدغه پوښتنه به بل فیسب څخه وکړو چې فیسب کې تاسو سره تواست محتوا او کنټینټ خو ښایي ډېر خلک تولید کړي خو کم کنټینټ پیسی گیتی او پلیټ فارمونو کې لکه په یوټیوب کې څه ډول کنټینټ پیسی گیتی په ټیک ټاک کې څه ډول کنټینټ پیسی گیتی په کم پلیټ فارم کې پیسی ورکي او محتوا ته په کتو باندې خلک څه وکړي چې وکولای شي عاید ولري ونه
د مونټایزیشن یا د محتوا څخه د عاید ترلاسه کولو په اړه کوم ګوګل او یوټیوب په ټولو سر کې راځي څه هم پخوانی هم دی او په اوسنی وخت کې تر ټولو مخکې هم دی. کبیا چیرته موږ زر پیسو رسیدلو ته وغږیږو او زر پیسو برابرولو ته خپله د محتوا د برابرولو په هکله وغږیږو نو بیا فیسبوک او ټیک ټاک مخکې راځي. رازم د کانټینټ په هکله چې کوم کانټینټ ډیره ګټه کوي. اصلا دا نوي الګوریتمونه یا د نوي اپډیټ شوي الګوریتمونه هر شی پروموت کوي، هر شی وایرل کوي، یو شی هم نه پرېږدي چې هغه وایرل شي، خو هغه دوام غواړي، کنسیستنسي غواړي. که یو څوک په مثلا په ټولنیزو برخو کې کار کوي، دی د یوې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې، د دې بلې سیمې ښایسته ویډیوګانې کې انځورونه اخلي او هغه په انسټاګرام او په فیسبوک باندې خپروي، نو دوی د دغه کار او دغه کنسیستنسي دوامدار وساتي. کله چې دوی دغه کنسیستنسي په دوامدار توګه وساتي، الګوریتمونه ټرین کیږي او الګوریتمونه د دوی کنسیستنسي هغه پیژني، هغه اډینس پیژني او د دوی هغه خوښونکي پیژني. نو کله چې دوی دغه دوامدار فعالیت کوي او دا بیا تر خلکو رسیږي او دا خلک بیا نو پارک کوي، که د افغانستان خلک دي، د آسیا د هیوادونو خلک دي، نو په دې لیدونکو باندې، په دې کتونکو باندې دوی ته نسبت د امریکا، کاناډا، استرالیا او په اروپا هیوادونو په پرتله کمی پیسې ورکي، کم عواید ورکي. ځکه زموږ لیدونکو بیا په دې باندې هم ډیپینډ کوي چې د کومې ژبې دي، او کوم ګوګل په نړۍ کې په محتوا کې چې ډېرې پیسې یا په هغه باندې چلیدونکو اعلانات، یعنی دا پیسې چې راځي دا په بدل کې د هغو اعلاناتو راځي چې ته یو ویډیو پوسټ کوي، هغه د ویډیو په فایل کې، په منځ کې یا په پای کې کوم اعلانات راځي، کوچنۍ ویډیوګانې راځي، په هغه بدل کې تاسو ته پیسې درکول کیږي. نو کچیر کې دا انګلیسي د ژبې وي، یا مثلا د پښتو کانټینټ په هغه د انګلیسي ویډیوګانې چلیږي، نو په هغه د هغه چلیدونکو اعلاناتو د خودنې تعداد کم وي. که په دې خاطر باندې چې کوم کانټینټ تاسو خپروي په هغه ژبه باندې، کچیر کې الګوریتمونه پوهیږي چې تاسو په انګلیسي ژبه محتوا خپروي، نو هغه په انګلیسي هیوادونو کې مخکې وروي. کچیر کې تاسو په پښتو ژبه باندې خپروي، هغه په پښتو هیوادونو کې یا په هغه هیوادونو کې چلته د پښتنو استعمالونکي زیات دي. نو په اوسنی مسائل، په اوسنی د کانټینټ یا د محتوا په ډول کې، که تاسو هر ډول فعالیت کوئ، یوټیوب لپاره خو یو سټانډرډ معلوم دی چې هر څومره تاسو ښه معیاري ویډیو جوړوئ او وګدا لویا ویډیو جوړوئ، چې هغه 15 دقیقې، 20 دقیقې یا یو ساعت وي، نو هغه تاسو ته ډیره ریوینیو یا ډیره ګټه درکوي. او بیا که راځو فیسبوک ته، انستګرام ته، او
بل چې بل موضوع ته ورشي، که دارته وایي کیفیت د ویډیو یا د کانټینټ مهم ده، که تسلسل مهم ده، کنسیستنسي چې
دواړه مهم دي. دواړه مهم دي. که چیرې کې مثلا یو کس خپل اوریجنل ویډیو تولیدوي، خو د ویډیو کیفیت یا د کیمرې کیفیت خراب دی، هغه الگوریتم دومره نه پوش کوي، یعنی هغه خلکو ته نه رسوي. نسبت هر هغه چاته چې د په خه کمره باندې او په خه کیفیت باندې مواد یا محتوا اپلود کوي، حتی الگوریتمونه دا هم په نظر کې نیسي چې ته هر ځلې ویډیو کوي په کوم سټایل کې کوي. ته د کمرې لپاره کینې د ویډیو، مثلا ته په دا د ریلونو او دا د پورټریټ ویډیوګانو سټایل جوړوي، او کله لندسکیپ دا د لویو د فلمي شکل ویډیوګانو سټایل جوړوي. نو کچیر کې ته د فلمي سټایل یعنی لندسکیپ ویډیوګانې جوړوي، او ته د کمرې په یو سایډ کې کینی او بلې ویډیو ته په بل سایډ کې کینی، هاته دا هم ستاسو د الگوریتم په پښکولو باندې تاثیرات کوي. نو هر ځل چې تاسو ویډیوګانې، مثلا زه د لیدونکو ته مخامخ وایم، تاسو نه هدف ما غدي چې اوریدونکي دوی دغه زموږ خبرې اوري، یعنی که تاسو فعالیت کوئ، هر ځل تاسو د ویډیو سټایل په نظر کې ونیسئ، تاسو څنګه کینئ، تاسو په هغه باندې خپل لوګو اچوئ، خپل نوم یا واټرمارک استعمالوئ، په کوم شکل باندې او په کوم ځای باندې واچوئ، او دوامدار شکل هم دا په نظر کې ونیسئ. کله چې تاسو دغه تمرینات په نظر کې لرئ او دوامدار شکل باندې، مثلا لس ویډیوګانې، شل ویډیوګانې تاسو خپروئ، یو ویشتمه ویډیو به یا یو لسمه ویډیو به تاسو حتما وایرل کیږي، او دا چې کله وایرل کیږي او دا تاسو د فایل وخت دی. چې دین ورسته بیا تاسو هغه اډینس هم پیژندل شوی دی او تاسو د محتوا د تولید شکل هم پیژندل شوی دی ترڅو سوشل میډیا پلیټ فارمونه دا غو خلکو ته ورسوي.
په دې برخه کې د اډینس ټارګټ کول لکه سپیسیفیک مواد تولیدول سپیسیفیک محتوا یو چاره تولیدول دا مهم دی.
دا خورا مهم دی په دې شکل کچیر کې یو کس ته سپورت په کلی ویډیوګانې خبروي مثلا د ایزی جیم ته او په جیم کې د ښایسته بدن حرکتونو ویډیوګانې خلکو ته ښیي دوی خلکو ته په خپل کور کې د تمرین او د صحتمند پاتې کېدو ویډیوګانې خبروي کله چیرې کې سبا راشي هلته د انګلیسي زده کړې ویډیوګانې شروع کړي په دې کې به الګوریتمونه کنفیوز کیږي مثلا په دې باندې پوهیږي چې دا زه چاته ورسوم او دوی څه پیل کړي دي کله په دوامدار شکل پاسپورت کې کار کوي د ټول لیدون کې به هغه خلک چې پاسپورت کې علاقه لري ځکه په دې باندې الګوریتم پوهیږي چې دغه شی تولیدوي ته چاته ورسوي کچیرته کې د 15 ویډیوګانې د سپورت خبروي او شپږمې ترازی د اقتصادي مسایلو باندې لیکچر ورکوي او د راځي مثلا په د ژبې یا د کمپیوټر کورس پایلوي نو تابن د چینل با پلاپ کېږي یا د هغه د کوم پروفایل چې هغه به ودریږي ته او څو وخت لپاره ترڅو بیرته الګوریتم ترین شي د نوي محتوا باندې پوه شي او د نوي اډینس باندې پوه شي او هغه ته دغه محتوا پوش کی او وایره سوي دا خورا لازم دی دا کار باید دوی په نظر کې ولري چې هر هغه موضوع چې دوی کار کوي باید دوامدار شکل په هغه موضوع کې پاتې شي.
مننه فیصل تاسو تر ازم روسته په دې اړه باندې چې د دغه محتوا تولید څومره وخت تخلي تاسو خپل محتوا تولید ویل تاسو به پختم خو په جهاني سپ تاسو هم جهاني سپ کې تاسو رته وایست تاسو په دې رسیو کې د پختو په برخه کې کار پیل کړی دی او کوشش کوي چې کوم کسان چې پختو ژبه ته کار کوي هغه د ټولنیز رسنیو ولر دي ته هڅوي چې پختو ته کار وکړي درنګ خې نوري لارې مو چارې مو مرته پیدا کړې وي چې په دې برخه کې په ټولنیز رسنیو کې ورته کار وشي یا په ټول کې موږ کولای شو انټرنیټ ته د ژبه ورکړو په دې اړه لګراته وایي ستاسو سیستم ساسي رقم ته د څنګه کار کوي او کوم کسان چې تاسو سره په دې برخه کې کار کوي څومره مرسته کوي چې په ټولنیز رسنیو کې پښتو ژبه عام شي او اډینس ورسره ډیر شي.
مننه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه موږ تقریبا څلور میاشتې کېږي یو کمپاین پیل کړی د پښتو ژبې هغه غږیزه خزانه آباد کړو او بډای کړو ځکه پښتو ژبه کې یو غټه ستونزه لکه مثلا څنګه چې د متن ستونزه موجوده وه په پښتو ژبه کې دومره متنونه په انټرنیټ کې آنلاین شوی نه دي لکه څنګه چې په نورو ژبو کې دا انګرې هم سایه ژبې اردو فارسي داسې په نظر کې ونیسي د پښتو خو په هر صورت هغه پښتو متنونه بیا هم دومره کم نه دي ځکه په تیرو شلو کلونو کې ډېر ویپاڼې جوړې شوې او په ویکاپیډیا کې هم بالاخره خلکو یو اندازه ګډون کړی و ځینې کتابونه آنلاین شوي اوس له اوس هم دغه د مصنوعي ځیرکتیا موډلونو د روزلو لپاره استفاده شوې وه ولې د غږ په برخه کې متاسفانه دغه سي یو آزاد بانک غوونه نه وي د غوونو په بانک کې مثلا په یوټیوب کې ډېر غوونه موجود دي را رادیوګانو ورسنیو په ویب سټونو کې غوونه موجود دي ولې د دوه استفادې حق چاته نه ورکول کیږي یعنی مثلا اولدارې زادې رادیو محتوا څوک نشي کولای سي وایي کاروي یعنی تی خپل موډلونو روزلو لپاره کوم غټه کمپنۍ نشي کارولای نو دوی لپاره اړتیا وسی باید آزاد محتویات موجود وي یعنی غوونه موجود وي یو آزاد ډیټا سیټ کې سر څوک استفاده ورڅخه کولای شي او موږ دغه سیو ډیټا سیټ پلټنه وکړه او پیدا مو کول مخکې البته موجود مخکې او ملګرو کار ته کړی و دی کامن وایس په نوم یې عام غږ د کومه د پښتو ژبې لپاره نږدې یعنی 15000 ساعتونه غوونه راټول کړل البته کار لا اوس روان ده او دا غوونه یعنی اوس موږ د پښتو ژبې په برخه کې کافي اندازه باندې غوونه دلته لرو کسم چې ټول پښتنو نمائندګي لانی شي کولای ځکه په افغانستان کې موږ پراخ کمپاین وکړو نورستان او کونړ تر هرات او فراه پورې ولې متاسفانه د کرخي خواته پښتنو په کافي اندازه ګډون نه درلود دا دی غږ څنګه په سوشل میډیا کې سوشل میډیا نو په هر څه کې د پښتو ټکنالوژي او ټکنالوژي نو کې خلک کوي ځکه د افغانستان تقریبا نشته سلنه زیات خلک نه لوستي او یعنی لوست لیکلو وس نشي کولای هغه کې سرچم کوي پلټنم کوي هغه په غږ باندې کوي مثلا یا په همدې شکل باید وکړي سپرس کا گوگل کی یا یوٹیوب کی یا وہ خبریں وہ کسی ماتا دا سندر را واڑا ہوئی یا مثلا پتی اڈوان بنی معلومات را واڑا ہوئی یا دی مصنوعی زرکتی علا آگا موڈل نو سر چر جی پیٹی یا یا دا دی گوگل اسسٹان جنا دونو رو سر پر خبریں وہ کی او عین حال کې د دې پښتو د کوم شخص سند دي کاروانې ته په ټولنیزو رسنیو کې راځو یو غټه مسله دا ولا سي د پښتو ژبې محتوا نړیوالو ته نه رسیدل یعنی چې تاسو په یوټیوب کې په پښتو ژبه باندې د کابل د یو رستورانت په اړه باندې ویډیو جوړول هغه نړیوال نه کېدو سي دا خلک خبرې کوي څه وایي ولې اوس پښتو به پرې باندې قادر سي سي اوټومات شکل باندې هغه دی پښتو سب ټایټل دی پښتو ویډیوګانو سره د نورو ژبو زیرنوي سیاست سب ټایټل راشي او د نورو ژبو ویډیوګانو سره پښتو موږ ولرل شي یعنی کچیر موږ په انګلیسي یا جرمنی ژبه باندې ویډیو ولرو په هغه سټینګ کې دی یوټیوب کولای شو د پښتو ژبې هغه بلاند لیکلې باندې باندې یا زیرنوي سب ټایټل سره وای دا په ویډیو باندې راتللی شي یعنی تاسو کولای شئ دی اری ژبه ویډیو واوري په مغه ژبه باندې ولې لیکلې باندې وای پښتو وی او دا به ممکن شي او همدارنګ ستاسو ویډیوګانې په افغانستان کې څو پاره ژبه تولیدوي البته پښتو د افغانستان په ملي ژبه باندې خصوصا پښتو باندې دا به په د نورو دنیا په ژبه باندې هم د لیکلې باندې سره ممکن شي لکه په انګلیسي باندې فرانسوي یا جرمني ژبه باندې د دې د دې یو غټم دا کیږي چې د افغانستان او د نورې نړۍ ترمنځ غوډي معلومات حکم ماغسي انقطاس موجوده وي یعنی د معلوماتو نه رسیدل هغه ستونزه به حل شي ځکه مخکې ستونزه دا و چې د پښتو په غږ باندې سیستم نه پیدل او نو بیرته سیستم کولای شو لاسي مسله د پښتو په غږ باندې د کلیوال پښتو په غږ باندې بیرته بیان کړي البته د موږ ډیټا تر اوسه پورې لا کارېدلې نه ده نو یو څه اندازه وخت به ونیسي شاید څو میاشتې وخت ونیسي غټې کمپنۍ له دغو څخه استفاده وکړي او بالاخره ډېرې هغه نیمګړتیاوې او ستونزې چې مخکې موجودې ولې او د موږ د نړیوالو ترمنځ هغه افهام او تفهیم سخت شوی و په اوتومات شکل باندې به هغه حل شي تاسو کولای شئ مثلا یو کنفرانس په پښتو ژبه باندې ورکوي هغه په بل ژبه باندې فلیکلی بڼه باندې د اقل تاثیر خبرو سره لیکلی نکل راشي او حتی داسې کېږي چې لږ وروسته د ټکنالوژي په پرمختګ سره تاثیر خبرې اوتومات شکل باندې بل ژبې ته ترجمه شي د بل ژبې خبرې اوتومات پښتو ته ترجمه شي د بل ژبې ویډیوګانې اوتومات پښتو باندې موږ ولرو د پښتو ژبې ویډیوګانې اوتومات په بل ژبه باندې ولرو او ورسره ښوونیز مواد به ډېر په اسانۍ باندې لیکچرونه مثلا موږ د استادانو دی نړۍ د ډېرو ښو استادانو لیکچرونه په یوټیوب او نورو ځایونو کې لرو ولې پښتو ژبې ته ترجمه کول ډېر ستونزمن دي دا به په اسانۍ باندې دوبله شي ورسره پاډکاسټونه او دا نور په مصنوعي ځیرکتیا باندې کوم غږونه تولیدېږي خپرونې تولیدېږي معمولا د پښتو غږ کیفیت ډېر بې خونده ده څوک خبر باندې نه پوهېږي یا د په عام اصطلاح په عامو ژبه باندې مسایل نه شي بیانولی دا ستونزه به ورسره راپسې او بله نورې ګټې هم لري یعنې د غږ ټکنالوژي ډېره یوه پراخه مسله ده بیا مثلا د کمپیوټر ژبې او مربوطو مسایلو چې دا د ټولو برخو کې به مثبت تغیرات راشي او البته زموږ کمپاین لا تر اوسه هم روان ده نو هغه څوک چې علاقمندان دي
ډېر مننه جهاني صاحب ستاسې د لا بریا او په هیله باندې چې وتوانېږئ پښتو ژبې ته او په ټوله کې د افغانستان ملي ژبې ته د ټکنالوژۍ په دې اثر کې یو څه کومک وکړی شئ او وکولی شئ دغه ژبې نړیوالې کړي او کوم افغانان چې غواړي دغه ډول کمپاینونو کې برخه واخلي دوی کولای شي په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي توګه فیسبوک کې د دې موضوع په تړاو باندې معلومات پیدا کړي او همکاري وکړي. فیس صاحب، تاسې تر اعظم تاسې کې راته ووایاست د سوشل میډیا د کنټینټ د تولید لپاره له ټک ټاک نیولی چې موږ پکې یو اوږده ویډیو د یوې دقیقې نه پکې اوږده نه وي تر یوټیوب چې نیم ساعت یو ساعت ویډیوګانې پکې اچوو د بېلابېلو موضوعاتو په تړاو، څومره زحمت غواړي او کومه ګټه چې بیا د دې لارې نه خلک ترلاسه کوي په هغه زحمت ارزي؟
که صدقانه ووایم، زه د کانټینټ په تولید کې دومره تجربه نه لرم، خو په هغه تخنیکي اړخ کې ووایم چې مثلا یو ټیم یا یو دوه کسان درې کسان یو ځای کېږي په یو برخه کې کار پیلوي، نو تا بند دغه کار ډیر غواړي، خواري ډیره ده. کبیا موږ د پښتو ژبې ته وکتل شو، د پښتو ژبې آډینس یا خوښونکو ته وکتل شي، نو دا برخه ډیره کمه ده. خدا چې دا اوس بحث په دې روان و چې د پښتو کامن وایس لپاره کار روان دی تر څو د پښتو غږیز ډیټال ته اضافه شي. که چیرته دغه کارونه پراخه شي او ښه شي، د دې ګټه بدای چې اوس که تاسو په یوټیوب کې یو ویډیو ګورئ، هلته آټو ټرانسلیشن په نوم باندې یو فاسیلیټي رامنځته یا یو سهولت رامنځته شوی چې تاسو د انګلیسي ویډیوګانې په هندي ژبه په نورو ژبو باندې اوریدلی شي، په هغه روان ترجمه درته کې حتی په هغه آواز کې درته بدلوي. نو په هغه صورت کې بیا د موږ د پښتو د ژبې د کانټینټ او د تولید ګټه به زیاته شي. خو که په افغانستان غوندې یو هیواد کې وکتل شي چې د یو معلم یا د یو ښوونکي معاش 8000 لزره 15000 افغانۍ دی، او بیا د ورځې هلته تلل د یو ښوونځي کې، یعنی زه دا د دې سره نه پرتله کوم چې هغه یعنی په مادي لحاظ باندې زه د هغې ارزښت وسنجوم، خو زه معنوي لحاظ د هغې ارزښت نه شم سنجول ځکه هغه پورته دی. موږ پوهیږو چې ټولنه اصلاح کړي او ټولنه خو یو ښوونکی یا یو ډرایور د میاشتې 8000 نه واخله تر 15000 افغانۍ پورې معاش ترلاسه کوي. او که د کانټینټ او د محتوا تولید ته یا د مونټایزیشن مخ خواته مخ واړول شي او دوی د غی کار ترڅنګ په دې برخه باندې هم خواري وکړي، نو دوی په اسانۍ سره کولای شي د میاشتې 15000 افغانۍ اوایت ترلاسه کړي. یعنی کله یو کس د ورځې یو ساعت کار کوي، یو ویډیو تولیدوي، یو لسته کې ویډیو او هغه ډیزاین کوي، ایډیټ کوي، او بیا په یوټیوب او ټیک ټاک او فیسبوک او دغه دوی لپاره محدودیت نشته، په ټولو پلیټ فارمونو باندې خپرول شي، او دا هر یو چې دوی ته د ورځې یعنی $2-3 ګټه وکړي، د ورځې په اخر کې دوی $30-40 ګټه ترلاسه کوي، او د میاشتې په اخر کې دوی $300-300 د اکل هغه $200 ګټه دوی ترلاسه کولای شي. یعنی دا ارزي چې دوی په یو ښه شکل باندې، یعنی په یو ښه ټاپیک باندې، یو ښه موضوع باندې دوی دوامدار کار وکړي او دا غي د پاره خوښونکي پیدا کړي. دا چې اوس نو د جنریټیو ای آی دا ور دي، دوی کولای شي چې مثلا خپل غږونو سره دا خپل پښتو لیکنه په ټرانسلیټر باندې په چټ جی پی ټی باندې ټرانسلیټ کوي، هغه په انګلیسي ژبه باندې بیا ور سره د دوبله په شکل باندې یا د ترجمه په شکل باندې ولګوي چې دوی نړیوال لیدونکو کې پیدا کړي.
یعنی تاسو د مور کوي که څه ویل غواړي وایي چې پرونی وخت هم کم دی،
یعنی که دوی وو غواړي چې د یوې وظیفې په شکل باندې ورته وکړل شي، نو دوی کولای شي د میاشتې $200-$300 ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی په مسلکي شکل باندې ورته کار وکړي او اوږدمهاله په همدې برخه کې پاتې شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو دواړو قدرمنو. په جرمني کې میشت د لوی په نوم د ټکنالوژي د کمپنۍ مشر فیض الله فیض، و همدارنګه د پکتیا پوهنتون د پخواني استاد جانداد جهاني څخه چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. تر بل پروګرام ښه چاري ښه وخت.
شنوانو سرونا دشنو موت خزم زیرونا کلو بندن استایا ما دشنو شنوانو سرونا دشنو موت خزم زیرونا دشنو
Wa
تزکم.